السلام علیکم استاد مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2014 کال د فروری د میاشتې درېمه نیټه ده ولی هم زده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې تاسو ته راغلی وایم په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو تر څنګ شننې او تفصیلې لري په اول خبرونه له شاهین بنوري اوري
سلام شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه د آرمی پبلک سکول د وجل شوی ماشومان او میاند او پلارانو غوښتنه کړې ده چې په تعلیمي ادارو د شو تر هغرو بریدونو عدالتي پلټنه دی وشي د پاکستان د هوایي شرکت پی ای ملازمینو د حکومت لخوا د کمپنۍ د شخصي کولو پر ضد احتجاج لا د دوام ورکولو اعلان کړی دی او د امریکا د دفاع وزیر ویل دی پینټاګان د راتلونکي کال لپاره د روسیې په وړاندې د مبارزې لپاره د 3.6 میلیارد ډالرو بودیجه وړاندیز کړی دی د خبرونو تفصیل د آرمی پبلک سکول د وجل شوی ماشومان او میاند او پلارانو غوښتنه کړې ده چې په آرمی پبلک سکول او باچا خان پونتون د شو یو تر هغه بدون عدالتي پلټنه دی وشي 13 ورځ په خبر پرسلب کې د وجل شو ماشومان او د کورنۍ غړو پریکړه وکړه چې د انصاف لپاره به عدالت تزي او په 3 ورځو کې د نن په خبر های کورټ کې د عدالتي کمیشن جوړولو لپاره یو درخواست جمع کړي په دغه موقع د یو وجل شوی ماشوم پلار او دغه ټولنې مشر عابد رضا بنگش مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
منګا چې سر یار وا د 16 دسمبر د پاس او چې کوم چیز د پاره منګا هم دغه احتجاج او چغې وهلې هغه په بچا خان یونیورسيټي کې ښکار شو منګا خو اوس دا وایو چې نه صرف د آرمی پبلک سکول د ثانی هیو د جوډیشل انکوایري وشي بلکې د بچا خان یونیورسيټي د جوډیشل انکوایري وشي
یا د دیوی چې د وجل شوی ماشومان پلارانو مېندې په تعلیمي ادارو د بریدونو په شاده ککړو خلکو د نیولو او غوی عدالت ته د وړاندې کولو لپاره وخت په وخت احتجاجي غونډه کوي د عدالتي پلټنو د غوښتنې په اړه له حکومتي چارواکو لخوا سند ویل شوی د پاکستان د شخصي سکولونو د اتحادي مشر وایي چې حکومت د سکولونو د مشرانو پر ضد روانې هلې ځلې نو درینو په احتجاج بلاس پوری کړي د شخصي سکولونو د اتحادي مشر ډاکټر زاکر شاه تیر ورځ مشالې ډو سره په خبرو کې ویلي چې حکومت د امنیت په نوم د سکولونو انتظامیه د سخت فشار لاندې ساتلې ده او تر اوسه د وو سونه ډیر سکولونه د مشرانو پر ضد د حکومت لخوا اف آی آر درج شوی دی نوموړي زیاته کړه
د دین علاوه په ټول ملک اوسه پورې کم از کم د دې سکیورټي حواله سره مختلف د ګورنمنت د پرشرایز هون د وجه نه 15000 سکولونه سره بند شوې دي په ټول پاکستان کې او زمونږ په دې صبح کې اوسه پورې د زرو نجات سکولونه بند شو اوسه پورې د مونږ په صبح کې کم از کم وسوا پرچی کړ شوې دي کفرس کا ګورنمنت د خپل اف آی آر ختم نه کړي مونږ به احتجاجي خپل سکولونه بندو
په بچا خان پونتون د برید نورستو حکومت د سکولونو انتظامیه ته ویلي دي چې د امنیت لپاره ګامونه پورته کوي خو د استادانو د غوی د اتحادیو د مشرانو وینا ده چې امنیت ټینګ ساتل د هغوی نه د حکومت ذمہواری ده د پاکستان د هوایی شرکت پی آی ای ملازمینو د حکومت لخوا د کمپنۍ د شخصي کولو پر ضد احتجاج له دوام ورکولو اعلان کړی دی د هوایی شرکت ملازمینو دا وخت په کراچۍ کې د مرکزی دفتر مخې ته د احتجاج په توګه پر لټ غځولې دي او د دفتر دروازې تړلې دي 13 ورځ کراچۍ کې د ملازمینو د مشترکه کمیټې د غونډې نورستو خبريالانو سره د خبرو په وخت د کمیټې مشر کیپټن سہیل بلوچ وویل
بم آپریشن مستقل طور پر بند رہے گا ہیڈ آفس کا دھرنا بدستور جاری رہے گا
دیوائی چی دجازونو تگ را تک با پا مستقل توگا بند وی او دا مرکزی دفتر مخی توا درنا ہم روان وی دا پاکستان دا مزدورانو سازمان سر منگ رابطہ کڑی دو یو واری بیا ہوئی تخواست کوم چی زمان سر شریک شی دی سر سر منگ مدنی ٹولنی وکیلانو دا بشری حقونو سازمان تا ہم خواست کو چی زمان پا دی احتجاج کی گڑنو کی زکا چی ٹولو تا معلوم دا چی دلت دا پی آئی اے کارکون کو او میڈیا سر کم سلوک شوی
دی احتجاج کریں جس طریقے
بل خو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون سرکاري ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي دي د احتجاج پر شا ځینې سیاسي ګوندونه دي او کوم ملازمین چې په احتجاج کې برخه اخلي د هغې پر ضد به کاروایی کیږي افغان ولسمشر یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې په قامی او والی ټینګار کړی دی او ویلي دي چې خلک باید په دې برخه کې د حکومت ترڅنګ ودرېږي. ولسمشر اشرف غنی چې پرونی د خاري پیوستون د شوراګانو په غونډه کې خبرې کولې ویلي چې په دغه هیواد کې سوله او امنیت باید ولسی شي او د ولس پر مټ رامنځته شي. ولسمشر غنی دغه راز د سولې او امنیت په راوستلو کې د دیني عالمانو او جماعتونو رول هم ډیر مهم وباله او هغوی ته یې بلنه ورکړه چې خپله ونډه په ښه توګه ترسره کړي. د افغان حکومت اجرائیه مشر عبدالله عبدالله د ترهګرۍ پر ضد مبارزې لپاره د یوې داسې طرحې پر جوړولو او عملي کولو ټینګار کړی چې د سیمې د ټولو هیوادونو لخوا په یو واحد اراده او لیوالتیا رامنځته شي. ښاغلی عبدالله پرون د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په اړه په کانفرنس کې دا خبرې کړې چې د هند په جیپور ښار کې جوړ شوی و. د افغانستان د اجرائیه ریاست لخوا په یو اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلی عبدالله کانفرنس ته په وینا کې یو ځل بیا د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د افغانستان ترڅنګ ودرېږي. دی وایي افغان حکومت سره له دې چې له یوې خوا د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې ته دوام ورکوي، بل لوري ته د سولې خبرو لپاره هم هڅې پر مخ وړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر ویلي دی پینټاګان د راتلونکي 2019 میلادي کال لپاره د روسیې د تجاوز په وړاندې مبارزې لپاره د 3.6 میلیارد ډالرو بودیجې وړاندیز کړی دی چې د 2018 کال د بودیجې څلور برابره ډیره ده. کارټر د سه شنبې په ورځ په واشنگټن کې ویلي چې غواړي په دې توګه د روسیې د تجاوز په وړاندې په اروپا کې د خپل ناټو متحدینو د ملاتړ لپاره خپلې اډې پیاوړې کړي. او د امریکا د بارنو چار وزارت وایي د شمالي کوریا لخوا فضا ته د سیټلایټ توغولو پلان کولی شي هغه بحثونه پیاوړي کړي چې د هغه هیواد په وړاندې د ملګرو ملتونو د لا ډیرو بندیزونو په اړه کیږي. پیونګیانګ پرون ملګرو ملتونو ته اعلان وکړ چې دوی به د فروری په وروستیو کې خپل دغه پلان عملي کړي. د دې اقدام ناخدین وایي دا کار کولی شي د هغو اوږده واټن ویشتونکو توغندیو په برخه کې د شمالي کوریا وړتیا ډیره کړي چې اټمي سروکي انتقالولی شي. دغه و د مشال ریډیو د دې خبرونه. اوس د موسم او کرنسي حال له اسلام آباد احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 106 روپۍ 90 پیسې اخستل کیږي او 104 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 115 روپۍ او 90 پیسې او 114 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند 153 روپۍ 10 پیسې او 153 روپۍ 90 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 9 روپۍ او 9 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 28 روپۍ 40 پیسې او 28 روپۍ 15 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 55 پیسې او 1 روپۍ 85 پیسې. او 201 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ کیږي او 201 کم اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 6 او زیات نه زیات 13، په بنو کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. او د کرنسی او بیا او موسم حال مولا احمد الله نو اوریدو په خبرونه کې به واوري. د پېښور آرمی پبلک سکول د وژل شو ماشومانو میندو پلرونو او وکیلانو په غونډه کې له حکومت غوښتنه شوې چې پر تعلیمي ادارو د بریدونو عدالتي پلټنې دي وشي.
یو پیٹیشن کی گی ہائی کورٹ کے او آگا دے مقصد دا پارا بھی کہ عدالت یو جوڈیشل کمیشن آگا دے کی جوڑ کی او انکوائری ہو کی چے دا کم خلقو نیگلیجنس پا وجہ دا واقعات شوی دی.
دا فاٹا سیاسی گندنو لہ حکومت غختنہ کوی چے دا قبائلی سیمو آئینی حیثیت پا حق لا جوڑا کمیٹی بدل اکڑی.
کوم چې دی افسیار حامیان دی، کوم چې ملکانو نوابان دی، د چاچی مراعات دی، د پولیټیکل انتظامیانه په خلکو یې راغواړي. څوک چې دی افسیار افسران دی.
د خیبر پختونخوا نابینا جینکی له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی لپاره د هم د اعلی تعلیم خاص سکولونه پرانستل شي.
مونږ وایو چې زمونږ دا سکول هاي شي، ځکه چې زمونږ نورې ادارې دلته نشته دي، هغه بیا پنجاب سایډ ته دي. مونږ وایو چې زمونږ ته د خپل اداره هاي لیول باندې شي.
له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د پېښور آرمی پبلک سکول د وژل شو ماشومانو میندو پلرونو له حکومت غوښتنه کړې چې په تعلیمي ادارو د ترهګرو بریدونو په اړه د عدالتي پلټنې وکړي او د دې لپاره د یو کمیشن جوړ کړل شي. په دې اړه تېره ورځ په پېښور پرس کلب کې یوه غونډه وشوه. غلام غوث د غونډې د پریکړو تفصیل راکوي.
د پېښور د آرمی پبلک سکول د وجل شوي ماشومانو د میندو او پلرونو او وکیلانو دغه غونډه تیر ماسپخین په پېښور پریس کلب کې ترسره شوه او د لیګل ریسرچ انسټیټیوټ په نوم د وکیلانو د یوې ټولنې مشر معظم بټ مشال ریډیو ته وویل
یو پټیشن کیږي هائی کورټ کې درې ورځو کې دن دن او هغه دې مقصد د پاره وی چې عدالت یو جوډیشل کمیشن چې دی هغه دې کې جوړ کی او انکوائری وکړي چې د کم خلکو نیگلیجنس په وجہ دا واقعات شوی دي او پکار دادې چې هغه ته قانون په مطابق سزا ملاوي شي ځکه چې دلته خبره دار غلي دي چې سټیټ خپل ذمہواری نه ادا کوي
او د آرمی پبلک سکول د وجل شوي ماشومانو د میندو او پلرونو د ټولنې مشر عابد رضا بنگش مشال ریډیو ته وویل
مونږ چې سر یره وا د 16 دسمبر د پس او چې کوم چیز د پاره مونږ هم دغه احتجاج او چغې وهلې هغه په بچا خان یونیورسيټي کې ښکار شو مونږ خو اوس دا وایو چې نه صرف د آرمی پبلک سکول د سانحې جوډیشل انکوائری وشي بلکې د بچا خان یونیورسيټي جوډیشل انکوائری وشي
او د آرمی پبلک سکول د شهدا پورم یو بل غړی جمال عبدالناصر وایي په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ډلې مشر خورشید شاه څو ورځې وړاندې د عدالتي کمیشن خبره کړې وه او د هغې وروستو اچانک د اپوزیشن ډلې د مشر او د داخله چارو د وزیر چودري نثار ترمنځ اختلافات رامنځته شو
نو موږ اول د باچا خان یونیورسيټي ته تللو د شهدا تعزیت لپاره ناغزي کې چې خورشید شاه صاحب راغلی میندې ناستې وې میندې ورته په جړا شوې هغه شوې غیرتونه پښتو مل ورکا چې خورشید شاه زمونږ دا بیان ورکو چې دا انکوائری په کار او جوډیشل انکوائری په کار او جوډیشل انکوائری شوی وه نو د باچا خان واقع به نه کېده هغه خو یو حقیقت نو صحیح خبر وکا نو هغې وروره خپل توپې د پیپل پارټۍ طرف ته کې نو خدای رسول لپاره دا تاسو څه کوئ تاسو خو وروره مونږ تباه برباد کړو
د آرمی پبلک سکول او باچا خان پوهنتون په اړه د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنې کېږي خو د صوبایي یا وفاقي حکومت د چارواکو لخوا په دې لړ کې څه ردعمل نه دی رامخته شوی ولام غوس مشال ریډیو پېښور
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان هوایی شرکت پی آئی ملازمینو د حکومت لخوا د پی آئی د شخصي کولو په ضد احتجاج له د دوام ورکولو اعلان کړی بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې د احتجاج پر شا ځینې سیاسي ګوندونه دي او کوم ملازمین چې په احتجاج کې برخه اخلي د هغوی پر ضد به کاروایی کیږي له کراچۍ نه محمد عمران نور حال راکوي
د نهې په ورځ ناوخته د پی ای د کارکوونکو مشترکه کمیټې د غونډې وروستو خبریالانو سره د خبرو په وخت د کمیټې مشر کیپټن سهیل بلوچ وویل چې دوی به تر هغې خپل احتجاج روان ساتي تر کومې چې مرکزی حکومت د پی ای د نچکارې فیصله واپس نه وي اخیستي
تمام آپریشن مستقل طور پر بند رہے گا ہیڈ آفس کا دھرنا بدستور جاری رہے گا
دیوائی چې د جازونو تګ راتګ به په مستقل توګه بند وي او د مرکزی دفتر مخې ته دھرنه هم روانه وي د پاکستان د مزدورانو سازمان سره موږ رابطه کړې چې یو واری بیا هغوی ته خواست کوم چې زموږ سره شریک شي دې سره سره موږ مدني ټولنې وکیلانو د بشري حقوقو سازمان ته هم خواست کوو چې زموږ په دې احتجاج کې ګډون وکړي ځکه چې ټولو ته معلومه ده چې دلته د پی آئی اے کارکونکو او میډیا سره کم سلوک شوی دی
میڈیا کو ٹریٹ کیا گیا ہے
دسر سر د جاز چلاونکو یعنی پائلٹانو د سازمان پالپا نائب صدر صادق رحمان اویل چې دوی په دې احتجاج کې په مکمل توګه ګډون کوي او هیڅ یو پائلٹ په جاز نه چلی زه د خپل سازمان لخوا دا اعلان کوم چې موږ خپل ټولو پائلٹانو ته ویلي چې هیڅ یو تن بجاز نه چلی بلخوا وزیر اعظم نواز شریف تور لګولی چې د پی آئی اے د کارکونکو د احتجاج پر شا یو څو سیاسي ګوندونه دي د نهې په ورځ ساحیوال کې سرکاري ټي وي سره د خبرو په وخت نواز شریف وویل چې پی آئی اے د ورځې 10 کروڑ روپے تاوان کوي نو ځکه دوی د نچکارۍ فیصله کړې
جو ہڑتال پہ گئے ہیں ان کے خلاف ایکشن ہوگا کاروائی ہوگی
کوم خلکو چې ہڑتال کړې د هغوی پر ضد به کاروائی کولی شي او د نوکرو څخه به وستل کیږي دا هم کېدی چې دوی د یو کال لپاره جیل ته ولېږل شي دا ګڼم کوم دوی سره رعایت وکړو نو دا به د پاکستان سره زیاتې وي
کوئی رعایت کرنا پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوگی
سر سر پی اے چیئرمین ناصر جعفر یو شخصی ٹی وی سر د مرکی په وخت ویلی چې هغه خپل استعفا وزیر اعظم ته لیږلی او دا ورځ یې د پی آئی اے لپاره تور ورځ بللې ده د ذکر ده چې د نهې په ورځ د پی آئی اے د کارکوونکو لخوا د سرکاري هوایی کمپنۍ د نچکارې د فیصلې پر ضد د احتجاج پر مهال د امنیتی ځواکونو سره پنخته کې درې کسان مړه او یو شمیر ژوبل شوي وو محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
الته بیا د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو اتحادیې یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې حکومت دې په قبایلي سیمو کې اصلاحات عملي کړي او فاټا دې په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډه کړل شي په دې اړه 13 ورځ په پېښور کې یوه غونډه وشوه له پېښوره خالد خان تفصیل راکوي
دا نه پورس پیخور پریس کلب کې د فاټا سیاسي اتحاد مشرانو یو ځل بیا د حکومت د غوښتنو وکړه چې قبالي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي او د انګریز د وخت افسیار قانون دې ختم کړي شي. غنی بیا بدوی د احتجاج په توګه په پیخور کې درې ورځې احتجاجي ناسته او لاریون کوي. دا پاکستان تحریک انصاف اقبال افریدی په مشرۍ کې د سیاسي ګوندونو د قبالي مشرانو په پیخور پریس کلب کې غونډه وشوه چې د حکومت له اړخه د فاټا اصلاحي کمیټې په دې بنیاد مخالفت کو شو چې دغه کې صرف د پولیټیکل انتظامی دا مراتب یافته خلکو رای اخیستل شي. اقبال افریدی په دې کله مشال ریډیو ته وویل
اصلاحاتو لپاره جوړ شوې کمیټې د هغه کسانو سره کینی کوم چې د افشار حامیان دي، کوم چې ملکانو نوابان دي، د چا چې مراعات دي د پولیټیکل انتظامیانه، او بیا هغه خلک چې څوک مشاورت لذي په خلکو راغواړي څوک چې د افشار افسران دي.
دغه شان د پاکستان پیپلز پارټي جنگریز ممن چې د فاټا سیاسي اتحاد مرستیال صدر هم دي وایي چې ټول سیاسي ګوندونه او قبالي اولس د افشار ختمېدو باندې متفق دي. خو د پښتونخوا گورنر او د فاټا سیکریټ ځنی افسران د دې مخالفت کوي.
موږ د دوی نه دا مطالبه کوو چې یا مو د پاکستان د زموږ په شان شي، د پاکستان د ولس یا د پاکستان دا کوم سټیټس کو چې دا کوم مایند سیټ چې دی بیوروکرات مایند سیټ دی، یا دا زموږ په شان دی دا نظام دومره خدي، یا مو د دوی د ځان په شان دی.
په پیښور کې د فاټا وکیلانو د اتحادی یو غړي رحیم شاه ایډوکیټ وویل چې دا خیبر پښتونخوا او قبالي سیمو خلک د یو بل سره د ژبې، کلتور، جغرافیې او د مذهب په لار تړلي دي، خو بیا یې هم ځینې قوتونه د یو بل نه جدا ساتي.
ځکه چې دام پښتانه دي، منګم پښتانه یو، یو قوم یو، یو خلک یو، یو دین دی، یو مذهب دی، خو د بدقسمتۍ نه پنجابي اسټابلیشمنت مونږ ته دغه حق را کول له تیار نه دی، او مونږ ورته وایو چې ګوره دې سیلاب مخه مه نیسئ، کینه دې نه به طوفان جوړ شي او دلته به د بنګلادیش غوندې یو بله سانحه منځته راشي.
دا یادونه ده چې د وزیر اعظم نواز شریف له اړخه د سرتاج عزیز په مشرۍ کې فاټا اصلاحي کمیټې جوړه شوې ده چې د افسیار د قانون خاتمي یا خیبر پښتونخوا کې شاملېدو په هکله د قبالي خلکو رای معلومه کړي. د دغه کمیټې دوه غونډې په باجوړ او ممند ایجنسۍ کې شوې دي، او اوس په د خیبر ایجنسۍ خلکو رای معلومولو لپاره یو ناسته کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د پېښور کې د سترګو له نعمته بې برخې جینکو زده کوونکو غوښتنه کړې چې حکومت د دوی لپاره په صوبه کې های سکولونه پرانیزي، ځکه چې د پرایمري تعلیم نه وروسته دوی ته د زده کړو څه اسانتیاوې نشته. په دې اړه د رابعې اکرم خان رپورټ ته غوږ شئ.
د خیبر پښتونخوا د نابینه جنکو زده کوونکو وینا ده چې په دې صوبه کې د نابینه او هلکانو په شان حکومت د دوی لپاره د لوړو زده کړو سکولونه نه دي جوړ کړي، کم چې دوی ته د پنځم ټولګي نه پس تعلیم ترلاسه کولو کې خنډونه ودروي. یادده وي چې د خیبر پښتونخوا د خیر ښېګړې د محکمې پخوانی مشر مهرتاج روغانی تیر کال د نابینه جنکو زده کوونکو لپاره په کلنی ترقیاتي پروګرام کې یو های سکول د جوړولو فیصله کړې وه، خو هغه فیصله تر اوسه پورې عملي شوې نه ده. مشالې ډیو سره په خبرو کې د پېښور د نابینه او جنکو د سکول د پنځم ټولګي یوې ونکې سیما ګل اویل چې مخکې د تعلیم خواهش لري، خو د نابینا او جنکو د لوړو زده کړو سکولونه په کراچۍ او پینډې کې دي. د دې په وینا چې 70 جنکو ته کراچۍ او پینډې ته د تلو اجازه له کوره نه وي، او هغوی هم داسې کورونو کې خپل وخت ضایع کوي.
مونږ وایو چې زمونږ دا سکول هایي شي، ځکه چې زمونږ نورې ادارې دلته نشته دي، هغه بیا پنجاب سایډ ته دي. مونږ وایو چې زمونږ ته د خپل اداره هاي لیول باندې شي. زه چې کور نه راتلم، ماته دومره پورې پته نه و چې لکه زه به څنګه سبق وایم، چې دلته زه راغم ما ډېر څه زده کړو دلته. زه چې سبا ته تعلیم حاصل کوم، زه به دا خپل ما چې ما سره چې کوم تعلیم وي، زه به دا نور ماشومان ته ورکوم، زه به یو ډېره ښه ټیچر جوړېږم.
د خیبر پښتونخوا د خصوصي ماشومانو د تعلیم د محکمې تر مخه دا به خیبر پښتونخوا کې د نابینا او زده کوونکو شمیر 380 دی، چې پکې د جنکو زده کوونکو شمیر 450 دی. یو بل زده کوونکی هادیه وایي چې د سکول په څنګ کې د نابینا او هلکانو تر لسم ټولګي سکول دی، کم چې دوی سره د تعلیم په لړ کې زیاتې ښایي.
اپریل میں زده کو بل جبک می ټول برابر زده کو بس زما یو میاشت پاتې دا مې زه تیرې کوم چې بلاک نیو مخکې نور سبق وایم. مخکې زه دا غواړم چې دا مونږ وایو چې دا هایي شي چې مونږ مخکې ځو نو مونږ ته لکه ځای نه لري دي، مونږ بعضې نیم کس داسې شي نه پرېږدي مور او پلار یې، نو مونږ وایو چې دا دلته کې مونږ ته نږدې تر هایي شي لسمه پولې شي، نو مونږ ورکې نور سبق دلته بیا وایي.
هم د دې سکول یوه استاذه عابده نسرین چې خپله هم د دې سکول زده کوونکې پاتې شوې ده او نور تعلیم یې د پنډې او کراچۍ نه کړی دی، وایي چې په سکول کې 2 ماشومان زده کړې ترلاسه کوي او د دوی لپاره د یو های سکول ضرورت دی.
پوری د کوم وخت نه چې زه وړم هغه وخت نه پنځم پورې اوسه پورې خو دې وجې نه چې کوم د زمونږ د پښتونخوا ماشومان چې دي سبقونه ونه ویلی شي، صرف
پینزم پاس کی بیا کورونا کی مور اپلار کی نه هغه دې د وژنا چې دې خو ظاهری خبره ده نابینا اکثر چې کوم ده د غریب خاندانې سره تعلق ساتي نو د دې بوتلو راوستوم کور والا د دې زیات مشکلات دي نو بیا دې وژنا دې تعلیم جاری ہونا شي بس دا شانې پاتې کو کله زمونږ خپلې سوبې کې ماشومان ته پاره د سکول انتظام او شو لکه میټرک پورې نو دا به ډېر ښه
کله چې مشال ریډیو دا مسله د خیبر پښتونخوا د خیر خیګړې د محکمې وزیر سکندر خان شرپو مخې ته کا نو دغه وینا به تسلیموي چې خصوصي ماشومانو ته توجه نه ورکړې شوې دی وای
په کار دي چې جات مونږ جنکو دغه لا جات دغه ورکو او شپږ مونږ دا کو چې را روانې دي پی کې مونږ ته زمونږ سکیم اپروف کیږي او دغه کیږي نو چې دې کې مونږ د جنکو د های سکول لپاره فرست پرایورټي باندې کوشش وکړي
د یو غیر سرکاري ادارې لیټ سټارټ تھینکینګ د کال 2012 د معلوماتو تر مخه پاکستان کې شاخوا 19 لکه نابینا خلک دي د ادارې په وینا چې پاکستان خصوصي خلکو د تعلیم او بنیادي هنري زده کړې ورکولو کې پاتې راغلی دی او د داسې خلکو په خپلو خپو ودرېدو لپاره د خصوصي توجه ضرورت دی
دا مشال ریډیو ده
دا پاکستان د شخصي سکولونو د اتحادیه مشر ډاکټر زاکر شاه ویلي د حکومت د پالیسیانو له کبله دا وخت په هیواد کې 15,000 سکولونه تړلي پراته دي د مشال ریډیو د همکار غلام غوث سره د خبرو په وخت نوموړي ویلي تعلیمي ادارې د ډیر فشار لاندې دي نوموړي زیاتوي
گورنمنٹ لگیا دے دا پرائیویٹ اسکولوں نے ٹارگیٹ کری دی او یو مسئلہ جوڑ کڑے چې بيدا تاسو خپل حفاظت پخپل ہو گئی کله نه دا واقعي جوړ شوی دا گورنمنٹ په موږ باندې سختی راوست نو تاسو یقین ساتي چې ماشومان کلم اسکول ته راځي نو وی ډیر په خوف کې راځي په ډیر یره کې راځي حسین چې تا په ځا ختمول پکار دی او داسې تاسو د ریکا جوړ کی چې کم اس کم دا ماشومان چې اسکول ته راځي چې تا په یو خوشحالي په ذهن کې راځي ځکه چې کله په دوی باندې ټینشن او دوی باندې پرشر دا ماشومان بیا کلم سبق نشي ویلې ځکه چې دوی التلاړ شي ټوپکې تمانچی یا چې دا فضا کوم جوړ شوی نو دا څه فضا نه ده
تاسو باندې حکومت څه سختی کوي چې په سکولونو کې تاسو څه وکړي
اوس جدا سده چې بعض سکولونو خود سدي چې خو الحمدلله ډېر خدي یا دا وی سره وسایل مشته دا وی سره مله ماشومان هم زیات دي دا وی فسونم خدي اخو تقریبا 2-3% دي ایو خو دا ټول تنظیمات وکړي شي خو لکه یو کوټ سکول د کته دا وی چې را ریزروایر لګاوته واک تر گیټ لار شاه یا ته په دیوالونو خپل چت کا او ته مله چې سلو پینځه مورچی جوړ کا او دله سلو پینځه کلا شرکو په والا او دې دا پر چې کوم دې ته تنظیمات وکړه دا یو کوټ سکول کار نه دی او تاسو یقین ساتي چې زما خیر دې ټیم کې 97% سکولونه دا سیدی چې هغه دا ټول تنظیمات په خپل باندې نشي کولای د دې نه علاوه په ټول ملک اوسه پورې کم اس کم د دې سکیورټي حواله سره مختلف د ګورنمنت د پرشرایز هون د وجه نه 15,000 سکولونه سره بند شي دي په ټول پاکستان کې او زمونږ په دې صوبه کې اوسه پورې زرو نه زیات سکولونه بند شو
او سوایانی پرچې د سمره سکولونو په پرنسپلانو په ځد یادغه په ځد شوی
اوسه پورې زمونږ په صوبه کې کم اس کم اوسه پرچې کړ شوی دي یو استاد چې اوسه پورې خپل بچی ته دا ویلې یا خپل طالب علم ته دا ویل چې تاسو په تاڼې نه ځان ساتي تاسو بکری مین هر کو سره کې نه یاد څه خبره پکې ده لی هغه استاد باندې دوی اف آی آر کټ کو هغه پرنسپل باندې دوی اف آی آر کټ کو اوس باندې کې تاسو چې تعالی تلاړ شنو ته کریمینل خلکو لیست لګې ده لو دا کې پرنسپل لیست هم می و سو د کسان دي چې هغه باندې دوی پرچې کټ کړی دا غیر قانوني دي
څنګه به تاسو خپل आवाज پورته کوي تاسو به سره لای عملي
زمونږ ټول چې کوم مرګري دي مختلف اسوسیشن یا چې کوم زمونږ د دې مشران دي امره اوخت دي مونږ به ان شاء الله یو خپل دې کې پروګرام پلان کوو لګي یو چیر مونږ به کفرس کا ګورنمنت د خپل اف آی آر ختم نه کړي مونږ به احتجاجن خپل سکولونه بندو
دا مشال ریډیو ده
دا پاکستان ډان رسپانه په خپل اداریا کې لیکي چې په بلوچستان کې تشدد یو ځل بیا زیات شوی دی رسپانه د صوبې وزیر اعلی ثناء الله زهري ته مشوره ورکوي چې باید د تشدد مخنیوي لپاره له پوز او ورسره له بلوچ مشرانو سره هم خبرې اترې وکړي تفصیل له عبدالحی کاکړ اورو
ډان رسپانه لیکي له کله چې سردار ثناء الله زهري وزیر اعلی سوی دی پر ملیشیا ځواکونو او پولیسو یو شمېر حملې سوي چې پکې ځینې شایي بلوڅ بیلتون غوښتونکو کړي وي خو د پولیو پر مرکز برید اسلامي وسوالو ډلې کړي چې شایي هغوی بیا ځان مضبوطوي ډان پر مخ لیکي که څه هم ثناء الله زهري ژمنه کړې وای چې د پخواني وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوڅ له لوري له بلوڅ ازادي غوښتونکو سره د روغې جوړې پالیسي به پر مخ وړي خو په تشدد کې اوسنۍ زیاتوالی دا خبره په ګوته کوي چې بدلون لا نه دی راغلی. ورځپاڼه زیاتوي ښکاره خبره دا ده چې وزیر اعلی ثناء الله زهرای د ریاستی ادارو لخوا د اخصصو ټولو ګامونو پوره پوره ذمهوار نه دی، خو البته د ده د وزیر اعلی توب په لومړۍ میاشت کې د تشدد زیاتوالی دا خبره په ګوته کوي چې د ده د لندن ډیپلوماسي ضد کار سوی دی. نوموړی تر وزیر اعلی جوړېدو له مخه د لندن سفر کړی و او هلته یې د قلات له جلاوطنه نواب سره لیدلی و چې وایې هڅوي بیرته بلوچستان ته راسي. ډان ورځپاڼه ویره څرګندوي چې ښایي د تشدد دغه لړۍ له کنټرول ووځي. نو د ورځپاڼې په خبره باید نواب زهري د دې د مخنیوي لپاره دوه کارونه وکړي. یو دا چې باید فوج او جاسوسي ادارې په دې خبره قانع کړي چې بلوڅ بلتون غوښتونکو د وژلو سلسله دې ودروي، او دوم کار باید دا وکړي چې په بلوچستان کې دننه او بهر میشت بلوڅ مشرانو سره د روغې جوړې ته د رسیدو لپاره خپل کوششونه نور هم زیات کړي.
داو عبدالحی کاکر په امریکې کې د حکومت چارې د صدارتي انتظام لاندې پر مخ سي، خو د امریکا صدر یا ولسمشر څنګه غوره کیږي؟ په دغه موضوع زموږ همکار شاهین بنیری د ډیوا ریډیو د خبریال اشفاق مومن سره خبرې کړې دي او په سر کې ته پوښتلی چې د امریکا د ولسمشر د غوره کولو لپاره انتخابي عمل کله او څنګه پیل شي او تر کله دوام لري. ما وړي وای
د دې شروعات د فروری د لومړۍ نیټې نه کیږي، او په امریکا کې د انتخابونو لپاره بیا دوه طریقې دي چې په مختلفو سټیټس کې هغه بیا بیلی دي. په نه سټیټس کې داسې طریقې کار دی چې هغه ته کاکسس ویل کیږي. د دغه شروع د فروری د لومړۍ نیټې نه په آیووا کې کیږي، او بیا دویمه طریقه چې کوم ده نو هغه ته پرایمریز ویل کیږي. دغه به د نیو هیمپشیر نه شروع کیږي، کومه چې به د فروری په اتمه نیټه باندې دغه ځینې لومړی دغه پروسس شروع کیږي. په کاکسس کې به د دې د مختلفو ګوندونو مختلفې طریقې دي، لکه د دې دوه ګوندونه ریپبلیکن ډیموکرات چې کوم دی وخت د ملک تر ټولو ستر ګوندونه دي. په دې کې د ریپبلیکن طریقې کار ډیر زیات ساده دی. په دغه طریقې کار کې داسې کیږي چې خلک راځي د خپل ډیلیګیټس ورته دی وایي، او هغه ډیلیګیټس د حلقې په سر باندې منتخب کیږي، هغه ته ووټ ورکوي د هر یو کینډیډیټ لپاره، د هر یو کاندید لپاره چې د ریپبلیکن پارټۍ نمائندګي په صدارتي انتخابونو کې وکړي. او دغه سی بیا پر ډیموکراتس کې راغی د لپاره طریقې کار بیا لږ غونته کې هغه پیچلې دی. په دغه کې داسې کیږي چې د کلی حلقې خلک یو حال ته راغونډیږي، په هغه کې بیا ووټینګ کیږي، رای اخستل کیږي، هغه هلته کې بیا د کینډیډیټ د ډیلیګیټس انتخاب کوي، او د دغه ډیلیګیټس انتخاب چې کوم دی دا په دیو ته پریسنت وي منګو ته حلقې وایو. دا په آیووا کې چې کوم دی 1501 حلقې دی ټولې. همدغه شان ته کې دغه ډیلیګیټس چې کوم دی نو هغه مخکې راشي، بیا د دې شمیره نه کیږي چې کوم یو ډیلیګیټس هغه به کوم یو کینډیډیټ ته لکه یا کاندید ته ووټ ورکوي چې د پارټۍ نمائندګي وکړي. نو د کوم نماینده د پاره چې ډیلیګیټس زیات وي نو هغه بیا دغه چې کوم سټیټ ته یا ایالت ته د هغې ګټون کې کاندید دغه پارټۍ د نمائندګۍ لپاره هغه وګرځول شي.
اشفاق کدر ته لګوای چې دا کینډیډیټس وو نومینیټ شو یا نامزد شو، د دې سره سره په دې انتخابی عمل کې یو د کنونشن ویلیوم د پروسس ته چې یو کنونشن کیږي، دا غین رسته بیا چې د نو کینډیډیټس ائیډنټیفای شي او پیژندل شي او هغه مخه تر ازي به انتخابات کیږي، دا عمل به مخ کې څنګه ځي؟
څنګه چې دا پرایمریز او د دې سره د کاکسس چې کوم دی دا پروسس کله سره ورسی یا دا پروسس سره ورسیږي، د دې نه پس بیا جنرال کنونشن ورته دی وای هغه کیږي د پارټۍ په سر باندې. نو په هغه کې بیا د پارټۍ تمام غړي چې کوم دی هغه شرکت کوي، هغه راغونډيږي، او هغه کاندیدان چې کوم د پارټۍ د نمائندګۍ لپاره د لومړۍ مرحله کې را مخته شوی غي هم دغه تراشي، او په هغه کې بیا د خپل پارټۍ چې کوم کامیاب کاندید وي چې د چا سره زیات ډیلیګیټس وي، او هغه ډیلیګیټس چې کوم دی نو هغه دغه پارټۍ د مشر نوم چې کله مخته دا غي په اساس باندې راشي، نو دغه نور کاندیدټس چې کوم یا کاندیدان کوم مخکې دغه سره په لومړۍ مرحله کې ولاړی هغه هم د دې سره د حمایت اعلان وکړي، او دغه سي د پارټۍ لخوا چې کوم دی نو هغه بیا یو جدا چې کوم کمپاین هغه شروع شي. نو دغه کنونشن نو وروسته بیا د شریک کمپاین پروسس یا پروسه چې کوم دی نو هغه شروع کی، او بیا بل اخر په 8 نومبر باندې په امریکا کې بیا عمومي دلته کې انتخابات وشي، او په هغه انتخاباتو کې چې کوم هم ریپبلیکن او ډیموکراتس دي که د هغې څوک هم په دغه کې کامیاب شي نو هغه په دسمبر ولسمه نیټه پورې چې کوم دینو دغه شمیرنی پروسس او دغه قصه چې کوم دینو رواني او په دسمبر ولسمه باندې په کیپیټل هیل کې د دې چې کوم دلته کې کانګرس ودانی ده په دې کې د رایو اصل شمیرنه هم په دغه ځای کې وشي او د دې نو وروسته په شپږمه او یا په اوومه جنوري باندې د راتلونکي کال به دې چې کوم د ملک ګټونکو دغه انتخاباتو هغه د ملک صدر جوړ شي او په شلم جنوري باندې بیا هغه څوګن پورته کی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
تاسو مشال رادیو ته غوږی د غرمې 12 بجې کې دونکو دی لند خبرونه لا شاهین بنيري ناورو.
سره مشه د دې وخت مهم خبرونه د آرمی پبلک سکول د وجل شو ماشومان او میاند او پلاران غوښتنه کړې ده چې په آرمی پبلک سکول او بچهان پونتون د شو تر هغه بدون عدالتي پلټنه دی وشي. په دغه اړه تیر ورځ په خبر پرسلب کې د وجل شو ماشومان او د کورونو غړو پریکړه وکړه چې د انصاف لپاره به عدالت ته ځي. د پاکستان د هوایي شرکت پی ای ملازمینو د حکومت لخوا د کمپنۍ د شخصي کولو پر ضد احتجاج له دوام ورکولو اعلان کړی دی. د هوایي شرکت ملازمینو دا وخت په کراچۍ کې د مرکزی دفتر مخې ته د احتجاج په توګه پر لټ غځولې دي او د دفتر دروازې تړلې دي. د پاکستان د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر وایي چې د حکومت د سکولونو د مشرانو پر ضد روانې هلې ځلې نو درې نو په احتجاج به لاس پوري کړي. مشال ریډیو سره په ځنګړې مرکه کې ډاکټر زاکر شاه زیاته کړې ده چې دا وخت د حکومت د پالیسیو له کبله په ټول هیواد کې 15,000 تعلیمي ادارې تړلې پرتې دي. افغان ولسمشر یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې په قومي یووالي ټینګار کړی او ویلي دي چې خلک باید په دې برخه کې د حکومت تر څنګ ودرېږي. د افغان حکومت اجرایي مشر عبدالله عبدالله د ترهګرې پر ضد مبارزې لپاره د یو داسې طرحې پر جوړولو او عملي کولو ټینګار کړی چې د سیمې د ټولو هیوادونو لخوا په یوه واحده اراده او لیوالتیا رامنځته شي. د امریکا د دفاع وزیر سټن کارټر وایي پینټاګان د راتلونکي 2019 میلادي کال لپاره د روسیې د تجاوز په وړاندې مبارزې لپاره د 3.6 میلیارد ډالرو بودیجې وړاندیز کړی دی. او د امریکا د بارنو چارو وزارت وایي د شمالي کوریا لخوا فضا ته د سیټلایټ توغولو پلان کولی شي هغه بحثونه پیاوړي کړي چې دغه هیواد په وړاندې د ملګرو ملتونو د لا ډېرو بندیزونو په اړه کیږي.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنيري درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال سراج زهیر نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن ایکسپرس رسپانې خپلې ادریه کې د وزیر اعظم په مشرۍ کې د ترهګرۍ د مخنیوي او د ملک د مجموعي صورتحال په اړه د شوې غونډې په حقله لیک کړی دی. وایي دا رنګ غونډې هر ورځ کیږي او د هرې غونډې وروسته بیا په خبر پاڼه او یا خبري غونډه کې دا ویل کیږي چې ترهګرو ته به ماتې ورکوي او په قومي اکشن پلان باندې به په هر صورت کې عمل درآمد کوي. دا ښه خبره ده، خو سوال دا را پیدا کیږي چې د غونډې وروسته د دې قسمه جذبې ضرورت ولې پیښیږي. د ادارې په وینا چې د نه داخکاری چې سنا سزې کې سخن ضرور موجود دی. ادارې زیاتوي چې یو طرف ته ملک په حالات جنگ کې دی، هر طرف ته یو غیر یقیني صورتحال پیدا شوی دی، نو بل پلو سیاسي صورتحال کې هم ګرمي په نظر راځي. د غرنګ پاکستان کامی ایرلاین پی آی اے ملازمین هم په احتجاج دي چې پکې درې کسان په ډزو کې مړه هم شول. ادارې وړاندې لیکي پاکستان دا وخت له مشکل حالاتو سره مخ دی او سیاسي مهاجرۍ هم د دې لپاره زیانمنه ده او د ترهګرۍ خلاف جنگ کمزوری هم ډېرې مسلې را پیدا کوي. نو باید چې حکومت د وسلوالو پر ضد جنگ کې سخت رویه خپل کړي او کوم سیاسي مسلې چې دي چې هغه په خطر طریقه په خبرو اترو هوار کړي او له دغه خلکو سره کینی. بل پلو په کار د چی سیاسي ګوندونه که احتجاج کوي ودی کی خو له حالات خرابولو نه دی ډډه وکړي. بل پلو د پیښور نخ پریدون کې مشرف پرس پڼ خپل ادریه کې لیکي چې د پیښور او خوښه علاقو ناظمانو د صوبایي حکومت لخوا ورته د اختیاراتو نه ورکولو پر ضد د احتجاج دړکه ور کړی دا. ادارې وړاندې لیکي که څه هم حکومت د دې ناظمانو سره لوس کړی و چې لبلدیتی انتخابات وروسته به ورته اختیارات ورکوي، کومه چې تر اوسه سرته ونه رسولې شوه. خو دا هم ښه خبره ده چې دغه ناظمان د دې پر ضد احتجاج ونه کړي. ادارې زیاتوي باید چې جماعت اسلامي او پاکستان تحریک انصاف د دې خبرې ادراک وکړي چې د دې قام سره کوم لوس کړی و که هغه یې پوره نه کړو نو دوی به بیا یو وار څنګه ولس ته مخامخ کیږي. ادارې اخري کې لیکي پکار ده چې صوبایي حکومت د سې انتظار بغیر خپل بلدیاتی نمائندگانو ته اختیارات ورکړي، ځکه چې دا د دوی عیني حق ده. او که صوبایي حکومت دوی ته د اختیارات نه ورکوي، نو بیا یې ولې بلدیاتی انتخابات کول؟
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن افیئرز مجله لیکي وسله واله ډله داعش چې د روس او طالبانو ګډ دښمن دی، له راپورته کېدو وروسته طالبان د یو شمېر سیمه ییزو طاقتونو لپاره د خوښې وړ ګرځېدلي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي ایران وایي خپلو د څه باندې سل ارب ډالرو منجمدو اساسو ته رسایي کړي. که څه ایرانی حکومت نه دی ویلي چې د ورته ترلاسه شوي رقم لپاره څه پلانونه لري، خو د تهران او نړیوالو طاقتونو ترمنځ شوي اټمي تړون ځینې مخالفین وایي کېدای شي دغه رقم د حزب الله په څیر د ایران ملاتړو وسله والو ډلو لاسونو ته ورشي. د دواړو مقالو غټې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
فارن افیئرز مجله لیکي طالبان چې څه وخت کې ترې هر چا کرکه کوله، اوس د یو شمېر سیمه ییزو طاقتونو لپاره د خوښې وړ ګرځېدلي. تر دې پورې روس چې له طالبانو سره د دښمنۍ اوږد تاریخ لري، په دې وروستیو کې یې د داعش وسله والې ډلې پر ضد د استخباراتي معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره طالبانو ته مخه کړې. داعش چې د روس او طالبانو ګډ دښمن دی، د طالبانو لپاره یو لوی چیلنج جوړ شوی. داعش ډله چې له طالبانو ورته وسله وال ورغلي او د افغانستان په 15 ولایتونو کې شتون لري، په دې هڅه کې ده چې ځینې سیمې لاندې کړي. دې وسله والې ډلې یو شمېر پخواني طالب مشاورین او وسله وال ځان سره نیولی دي، او د طالب وسله والې ډلې پرتله ورته درې چنده زیاتې تنخواګانې ورکوي. دغې ډلې په دې وروستیو کې یوه اف ایم راډیو هم خلاصه کړې چې هر ورځ په پښتو او دري ژبه 90 منټه پورې خپرونې کوي. له روس سره دا اندېښنه ده چې داعش ډله یې په هیواد دننه مضبوطیږي. دا وروستو له هغو چې روس تیر کال په شام کې د دې هیواد د ولسمشر د ملاتړ په هدف د داعش ډلې پر ضد هوایي بریدونه پیل کړل. شاوخوا 14 میلیونه روسان مسلمانان دي چې زیاتره یې سنیان دي، او ډېری یې دا مهال په کافکاس کې ژوند کوي. د یوې اندازې تر مخه په دې کې 15% وهابي مسلک دي چې د داعش ملاتړ کوي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي ایران د ګل په ورځ د اقتصاد په برخه کې خپل دوه مهم پرمختګونه اعلان کړل. تهران وایي خپلو د څه باندې سل ارب ډالرو کنګل شو اساسو ته یې رسایي کړې، او په یو مهم نړیوال بانکي نظام کې بیا شامل شوې. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ادارې په ایران کې د پټو فرصتونو د لټون په لړ کې لا پسې محتاطه شوي. د تهران او نړیوالو طاقتونو ترمنځ د ټومي تړون وروستو د امریکایي ولسمشر انتظامیه په ایران جلا بندیزونه ولګول. دغه بندیزونه د تهران لخوا د بیلیسټیک مزایل د تجربې په غبرګون کې لګول شوي. که څه هم ایرانی حکومت نه دی ویلي چې د ورته ترلاسه شوي رقم لپاره څه پلانونه لري، خو ویان یې په اشاره وایي چې ځینې پیسې به د ایران قومي پرمختیایي فنډ په نورو هیوادونو کې د شیانو د اخیستو لپاره کاروي. البته د یاد اټومي تړون ځینې مخالفین وایي کېدای شي دغه رقم د حزب الله په څیر د ایران ملاتړو وسله والو ډلو لاسو ته ولاړ شي. د یوې اندازې له مخې د ایران د کنګل شو اساسو ټول رقم شاوخوا 1.5 ارب ډالره جوړیږي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې، او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمي سره.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مغربي هیوادونو سفیرانو په شام کې د ولسمشر بشار الاسد د مخالفینو ډلو تور لګولې چې روس د هوایي بریدونو په وسیله شام کې د امنیت پر ځای کولو لپاره روان مذاکرات د خپل لاندې کول غواړي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې د رپورت مهم ټکي شاهین بنیری وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د امن لپاره مذاکرات دوام لري، د مغربي هیوادونو سفیرانو په شام کې د اسد د مخالفینو ډلو د روسیې لخوا په شام کې په هوایي بریدونو انتقاد کړی دی. د شام د حکومت مخالفینو روسیا او د اسد رژیم تورن کړی دي چې د نازیانو په شان ظلمونه کړی دي. د مخالفو ډلو مشران وایي چې تر کومه دغه بریدونه نوي ودرېدلې په خبرو اترو کې به برخه نه اخلي. مخالفو ډلو په شام کې د امن په اړه مذاکره ځنډولي دي او د اسد په رژیم زور اچوي چې حکومت د جنگ ځپلو سیمو ته د بشري مرستو د رسولو اجازه ورکړي. د روان میاشتې په لومبۍ نیټه د شام حکومت د ملګرو ملتونو خواست ومنلو او دریو خاریو ته یې د بشري مرستو وړلو اجازت ورکړه. د ملګرو ملتونو د اندازې تر مخه په شام کې 15 کلي او خاریې داسې دي چېرته چې 400,000 خلک د زړه چاودون سره مخ دي او خوراکي موادو او دوایانو ته اړتیا لري. په راپور کې راغلي دي چې په ځمکه موجود حکومتي ځواکونه په دې هڅه کې دي چې هغه سیمو ته د سیزونو د وړلو لاره ونیسي چېرته چې د حکومت پر ضد جنګیدونکي باغیان دېره دي. د برتانیا د بهرنیو چارو سکتر ویلي د روسیې ولسمشر پوټین د هوایي بریدونو په وسیله د شام د امن پروسه د خپو لاندې کول غواړي، خو روسیا دا تورونه نه مني او وایي یوازې هغه سیمې په نښه کړې دي چېرته چې د اسلامي دولت په شان ډلو وسلوال دېره دي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپږو په میندنې سپا شپږ سوه یویشت کلو هرسا او لنډو سپو 2013 15 ولزرا اته سوه اتیا او 15 کلو هرسا اوریدلی شئ.
د ایران ولسمشر امریکایي شرکتونو ته بلنه ورکړې چې د ایران د بدلیدونکي اقتصاد په برخه کې پانګونه وکړي. ولسمشر حسن روحانی پرون ویلي چې ایران هڅه کوي پر تیلو خپل اقتصادي اتکا کم کړي. ښاغلي روحانی دا خبرې د ایران له دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې کړې دي چې تفصیل یې فریبه ظاهر دروروي.
ایران چې پر دغه هیواد نړیوالو اقتصادي بندیزونو لرې کېدو وروسته هڅه کوي بهرنیو پانګونو ته لار پرانیزي، وایي د دغه هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره په ایران کې د امریکایي شرکتونو له پانګونې سره ستونزه نه لري. ولسمشر حسن روحانی چې د سه شنبې په ورځ د ایران دولتي ټلویزیون سره خبرې کولې وویل د اقتصادي بندیزونو په لرې کېدو سره به ایران په راتلونکي کې په یوه تولیدونکي او صادرونکي هیواد بدل سي او پر تیلو به د دغه هیواد اقتصادي اتکا راکمه سي. پر تهران د نړیوالو اقتصادي بندیزونو تر لرې کېدو وروسته یو شمېر بهرنیو شرکتونو په چټکۍ سره اقدام کړی او غواړي هغه تولیدي او اقتصادي نیمګړتیاوې چې په ایران کې شته ډکې کړي، خو لا تر اوسه هم ډېری قراردادونه نه دي لاسلیک سوي. بلخوا امریکایي شرکتونه لا تر اوسه په دې برخه کې نه دي رامخته سوي. ولسمشر روحانی وایي که امریکایي شرکتونه وغواړي ایران ته ورسي او هلته تولیدي فابریکې جوړې کړي، تهران ستونزه نه لري. ایران اوس غواړي د خپلو تیلو صادرات ډیر کړي، خو په تیرو 18 میاشتو کې د تیلو بیو په راټیټېدو سره د تیلو صادرونکو او تولیدونکو هیوادونو اقتصاد سخته ضربه ولیدله. د ایران ولسمشر په دې اړه وایي
امروز حالا هر چی که بود البته کاهش قیمت
دی، وایي اوس د تیلو بیو په رالویدو سره پر موږ ډیر فشار راغلی دی. سره له دې بیې د ټیټوالي موږ باید نورو فرصتونو ته هم وګورو.
فرصت رو هم دید.
روحانی زیاتوي د توریزم یا ګرځندوی پیاوړتیا کولای سي د دغه هیواد اقتصاد ته 8% وده ورکړي چې په هغه صورت کې به د خبرو د بیکاری کچه هم راټیټ سي. خو ولسمشر په ټینګار سره وایي چې په اقتصادي برخه کې بریالیتوب ته د رسیدو لپاره باید په هغه هیواد کې اصلاحات راسي.
دا و فریبه ظاهر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پخوانی کمانډان وایي د افغانستان تر ټولو لویه ستونزه د دغه هیواد په پوځي لیکو کې کمزوره رهبری ده. جنرال جان کیمبل پرون د امریکا کانګرس ته په وینا کې ویل چې که په افغانستان کې عیني واقعیتونو ته په کتو ګامونه وانخیستل شي نو د دغه هیواد حالات به په 2016 کال کې د تیر کال پرتله ډیر خراب وي. د امریکایي جنرال داسې مهال دا څرګندونې کړې دي چې د افغانستان د وضعیت په اړه د امریکا د کانګرس اندېښنې تر پخوا لا ډېرې شوې دي. د رپورټ تفصیل فریبه ظاهر درکوي.
جنرال جان کیمبل چې اوس یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه دنده پای ته رسېدلې، پرون د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان د پوځي قواو د ستونزو په اړه خبرې کولې چې د ده په خبره د مشرتابه له کمزورتیا څخه سرچینه اخلي. جان کیمبل وایي د افغانستان پوځ د یوه قومندان په ګډون دوه نوي لوړ رتبه افسران په نارامه هلمند ولایت کې تبدیل کړه، خو زیاتوي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په رهبرۍ کې د بدلون راوستو په برخه کې ډیر شاته پاتې دی. دغه امریکایي جنرال داسې مهال د امریکا د کانګرس د غړو پوښتنې ځوابولی چې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنې تر پخوا ډېرې سوي دي او کانګرس بیره لري چې دا کار شایي د دې سبب سي چې امریکا د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره خپل ډېر سرتیري په افغانستان کې ځای پر ځای کړي. جنرال کمپل زیاتوي که امریکا سنجول سوي او دقیق ګامونه وانخلي دا خطر سته چې د افغانستان وضعیت تر 2015 کال بدتر سي. د دې خبره په افغانستان کې د امنیت او ثبات لاړخه حالات هغه سي نه دي چې باید په 2018 کال کې په دغه هیواد کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمیدو ته لار هواره سي. دغه جنرال د امریکا د ولسمشر باراک اوباما هغه پریکړه وستایله چې وایي د 2018 کال تر پایه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر تر 9800 کم نه سي. ټاکل شوی جنرال کمپل په نږدې راتلونکي کې تقاعد وکړي او ولسمشر اوباما د هغه پر ځای جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندان په توګه نومولی دی. د امریکا په کانګرس کې جمهوري غوښتونکي له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د اوباما پر سیاست انتقاد کوي. همداراز اوس چې د طالبانو ترڅنګ په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو یادونه هم کیږي، حتی د امریکا په کانګرس کې دیموکراتان هم په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور پر څرنګوالي فکر کوي. د جنرال جان کمپل په خبره داعش د افغانستان کې د ملکی خلکو په وړاندې خپل بریدونو ته په دوام سره له طالبانو سره سیالي کوي. دی وایي داعش غواړي په افغانستان کې خپل فعالیتونه لا پیاوړي کړي، خو زیاتوي چې امریکایي ځواکونو د داعش د وړتیاو په راکمولو کې هڅې کړې دي او په دې برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې دي. تر دې وړاندې جنرال نیکلسن هم د افغانستان د وضعیت خرابېدو په اړه خبرې کړې وې. هغه وایي افغان ځواکونه توانېدلې تیر کال د طالبانو بریدونه تر ډېره پر شا وتنبوي، خو د ده په وینا افغانانو په یوازې سر دا کار نسو کولی او د تجهیزاتو او مالي مرستې له اړخه یې تکیه پر امریکا وه. د امریکا د دفاع وزارت په وینا یوازې په 2015 میلادي کال کې څه باندې 4.2 مرسته مرسته افغان امنیتي ځواکونو ته رسېدلې ده.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اورېدای شي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې یو شمېر انټرنیټي مرکزونه جوړ شوي دي چې پکې د غربي هیوادونو د مسلمانانو ماشومانو لپاره د انټرنیټ له لارې نیخ په نیغه مذهبي درس ورکول کیږي. د لیکنې مهمې برخې درته منور شاه دروروي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې رپورټ کې راغلي پاکستان کې د 500 نه زیات انټرنیټي مرکزونه جوړ شوي چې پکې په لسګونو استادان هر ورځ د یورپ او امریکا د مسلمانانو بچو ته دینی علم ورکوي. د لپاره زیاتره دوی اسکایپ استعمالوي او نیغ په نیغه ماشومانو ته درس ورکوي. ورځپاڼې ته د دغه ډول یو مرکز مشر ظهور احمد ویلي چې د امریکا او یورپ زیاتره مسلمانان وای دوی جماعتونه لري خو د ماشومانو لپاره پکې د دینی زده کړو تنظیم نشته. نوموړی وایي دوی اول ماشومانو ته قرآن په ناظره ورزده کوي او بیا ورته د مونځ طریقه او بنیادي مسلې واضحه کوي. ظهور احمد زیاتوي کوم ماشومان چې وړاندې دیني زده کړې کول غواړي نو هغوی ته د قرآن شریف ترجمه او تفسیر هم ښودل کیږي. ورځپاڼه لیکي چې دا مرکزونه د ماشوم په سر د میاشتې $25 فیس اخلي او استادانو ته د میاشتې د 100 نه تر $200 پورې تنخواه ورکوي. دا راز ظهور احمد وایي په میاشت کې د $6000 نه تر $8000 پورې آمدن لري. که څه هم د غربي هیوادونو چارواکي د پاکستاني مرکزونو لخوا د دینی زده کړو په هکله اندېښنې لري خو ظهور احمد وایي زیاتره ماشومان د جهاد په موضوع پوښتنې نه کوي، خو دوی ورته بیا هم وایي چې جهاد به یوازې ریاست او حکومت کوي او یو عام تن په خپل سر د جهاد په نوم د خلکو وجنه نشي کولی. د انلاین دینی زده کړو د دې مرکز مشر ظهور احمد وای په نړۍ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د فعالیتونو له وجې په غربي هیوادونو کې میشت مسلمانان ویریدلي چې د دوی ماشومان د دینی زده کړو په وخت سخت دریځې ته مایل نشي، نو له دې وجې غواړي چې د خپلو سترګو وړاندې دوی ته د انټرنیټ د لارې د دینی زده کړو انتظام وکړي. نوموړی وایي چې دا راز د دوی کاروبار هم په تیزۍ سره خورېږي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته په امریکا کې د یو اسلامي مرکز چارواکو ویلي دوی د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې جوماتونه او د دینی زده کړو مرکزونه لري، نو ځکه د نورو هیوادونو لخوا د آنلاین دینی زده کړو ته اړتیا نشته. په امریکا کې یو څیړنیز مرکز وایي په نړۍ کې دا مهال 1.6 ارب مسلمانان دي او اټکل کېږي چې د روانې پیړۍ تر پایه به د عیسایانو پر ځای مسلمانان تر ټولو زیات شمېر ولري.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم بشه بیردی مکمل ختم
افغانان شو بی شک چو
زینم دیر سخت روانی تیرم یه هر چکنی
شو زشت مکنم مسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. رویټرز خبری ایجنس په پاکستان کې د تعلیم کم اشاره ته کتنه کړې ده. ایجنسی کې په دغه هیواد کې د تعلیم نه محروم جنکو شمیر ډیر زیات دی چې په دې پلوه پاکستان په نړۍ کې په دریم نمبر دی. ایجنس په دې لړ کې د غیر سرکاري ادارو د هلو ځلو ذکر کړی چې ورسره په دغه هیواد کې په زرګونو ماشومان سکولونو کې داخل شوي دي. د مقالې مهم ټکي په دې رپورټ کې واورې. رویټرز خبری ایجنس کې په پاکستان کې خواوشه 3.5 میلیون ماشومان چې عمرونه د 15 او 14 ترمنځ دي سکولونو ته نه ځي. په دغه کې 55% جینکې دي. ایجنسی کې پاکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې په دریم نمبر دی چې له سکولونو نه بې برخې تر ټولو زیاتې جینکې لري. د نوبل امن جایزه ګټونکې ملالۍ یوسفزئی هم له سوات سره تعلق لري چې په 2012 کال کې طالبانو ویشتلې وه. ملالۍ یوسفزئی د تعلیم کم عمره مبارزه ده. ایجنس لیکي په پاکستان کې ښځې که هغه د تعلیم لپاره کمپین کوي او که بې تعلیمه میندې دي د جینکو د تعلیم لپاره آواز پورته کولو کې مخې ته راغلي دي. ایجنس د پاکستان د پنجاب سیمې د بهاولپور یو کلیوالې ماشومې فاطمه په حواله لیکي چې هغه وخت یې قسمت بدل شو کله چې د یوې ځایي مدني ټولنې کارکوونکو د هغې مور او پلار قانع کړل چې خپله لور سکول ته ولیږي. د فاطمه په خبره سکول ته د تللو ارمان یې پوره شو. فاطمه وایي له ملګرو سره لوبې کول یې ډېر خوښیږي، استادان یې ډېر زړسواندې دي او ډېر خیال یې ساتي. فاطمه په هغو 3,000 ماشومانو کې یوه ده چې په 2014 کال کې د یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان د یوې پروژې سره سکول کې داخله شوه. دغه پروژه د برېټانیې د نړیوال پرمختګ د څانګې په فنډونو چلیږي چې یوه غیر سرکاري اداره رورل سپورټ نیټورک یې انتظام چلوي. دغه پروژې د پاکستان په کلیوالو سیمو کې د زده کړو په اهمیت ولس ته پوهاوی ورکړی دی. ایجنسی کې که څه هم په پاکستان کې مفت تعلیم حاصلول د هر ماشوم آئینی حق دی، خو څېړونکي د جینکو د کم تعلیم شرح وجه غربت ښایي. ایجنس د یوې بلې غیر سرکاري نړیوالې ادارې آکسفیم د رپورټ په حواله وایي چې په پاکستان کې 11% کم عمر جینکۍ د 15 کالونه کم عمر کې ودیږي چې صحت، تعلیم او حقونه یې اغېزمنېږي. ایجنس وایي د نړیوالو شواهدو په بنیاد دا ویل کېږي چې د یو کال تعلیم د یوې ښځې آمدن تر 10 او 20% پورې سیوا کولی شي. رویټرز لیکي د الف اعلان له پروژې سره خواشا 2.5 لک کسان د تعلیم په اهمیت پوه شوي دي. د دې ترڅنګ کلیوالو ټولنو په 1,140 سکولونو کې د بجلی، اوبو او نورو سهولتونو کې خوالی راوستلو لپاره هلې ځلې کړې دي. خو د ټولنې لپاره کار کوونکي وایي اوس هم ډېر کار کول پکار دي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سوه 21 کیلو هرتز او لنډو سپو 2113 4500 1800 او 15200 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو اورې. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ ځای مشرانو او تاجرانو ترمنځ د نهې په ورځ په یو جرګه کې فیصله شوې چې د باډي بازار به په رسمي توګه د فروری 15 نیټې نه خلاص شي او په اولنی پړاو کې به د سهار 8 بجو نه تر ماښام 5 بجو پورې خلاص وي. د فیصلې تر مخه د بازار ته د ننوتلو لپاره څلور چک پوسټونه هم جوړ کړي دي او د بیړني حالت لپاره ورته د ریسکیو یو دوه دوه ټیمونه او امبولانس انتظامات هم کړي دي. نور تفصیل لسیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری په دې رپورټ کې راکوي.
په خیبر هاوس په خبر کې د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو او د ځایي مشرانو تاجرانو ترمنځ د باړې بازار د خلاصولو لپاره سلا مشورې روانې دي. د نهې په ورځ هم په دې لړ کې یوه جرګه وشوه او په دې جرګه کې دا پریکړه وشوه چې دغه بازار به په باقاعده توګه د فبروري په پنځمه نیټه د کاروباري هلو ځلو لپاره پرانستل شي. دغه بازار به تر میناري مارکیټ حدودو پورې د سهار په اته بجې خلاصیږي او ماخام پنځه بجې به بندیږي. دغه جرګې ته د خپلې وینا په وخت د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه ویلي دي چې د دې بازار په څلورو داخلي لارو باندې چک پوسټونه جوړ کړای شوي دي، یعنی کمبر آباد، الحاج مارکیټ، باجرای او شیخانو پل باندې به د خلکو تلاشي اخیستی شي چې د مشکوکو کسانو د راننوتو مخه ونیسي. دې نه علاوه د بازار په حساسه ځایونو کې سی سی ټی وی کیمرې هم لګول شوی دي او د بیړني حالت لپاره د ریسکیو یو دوه دوه ټیمونه او د امبولانس انتظام هم کړی دی او ټول تحصیل لپاره یو کنټرول روم هم فعال کړی شوی دی. د باړې بازار د بیا خلاصولو په دې جرګه کې شریک د تاجر یونین یو مشر ایاز وزیر مشال ریډیو ته وایي
ټولو قومونو والا او د بازار د تاجرانو دغه مشترکه جرګه وه او پولیټیکل ایجنټ چې کوم دی مونږ ته دا اعلان وکړ په دې خبرو باندې چې بړې بازار چې څنګه گورنر صاحب ویلي وو هغه اعلان مطابق په پنځم تاریخ باندې به ټول خلکو راتګ دپاره کاروبار د شروع کېدو دپاره او اس اډې او د بازار چې کوم دی دا نو پنځم تاریخ باندې به بالکل خلاص شي. خو مونږ تجارانو یوه خدشه ورته ظاهره کړه، مخکې مو ورته ویلي وو چې په بازار کې بجلی او د اوبو بندوبست مناسب طریقې سره نه دی شوی او بازار چې کوم دی وران پروت دی، دې لپاره طریقه کار دی نه د خلکو سره داسې پیسې شته که حکومت دې سره مدد وکړي او دې سره په اسان شرایطو قرضې ورنه کړي او که داسې وکړي چې بازار ته هنګامي پیکیج اعلان ونه کړی شي نو دا خلک چې کوم دی بازار ته به واقعي چیزې خو دا به ډېر سره لاړ شي ناامیدي.
او د باړې د تاجر یونین یو بل مشر یا رزغار پریدی وویل
نو څو ورځې نه موږ د ملکتونه شروع حالانکه د ګورنر صاحب په یک تاریخ باندې اعلان وکړه اوس مشکلاتو د وجه لکه د موږ د ټریپس مسله وه ګوډو مسله وه هغې دپاره اډې وې نو دغې وجه نه لږ ډیلی شوه. مطالبې مخکې مو ته ایښې وې یو شپږ مطالبې وې چې موږ بازار لاسو بیزي نشته اوبه نشته او سره د رجسټریشن مسله د کارډونر چې دی هغه له موږ سمیډا یا پیپا یا نورو دغه له موږ ویل کړو چې دا دکانداران مختصر شوي دي.
د خیبر ایجنسی په باړه بازار کې په زرګونه دوکانونه د پوځي عملیاتو په وخت ویجاړ شوي دي او خواوشا اووه کاله پس به اوس یو ځل بیا خلاصیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د سواد کانجو سوارلس کلنه ناروغه کائنات چې د ګردو په رنز اخته ده خپله خصمانه په خپله کوي، وایي چې پلار یې غریب دی، د علاج کولو توان نه لري خو دا وایي چې ډاکټره به جوړیږي او د غریبو خلکو به مفت علاج کوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په دې رپورټ کې راکوي چې دغه رپورټ د کائنات په آواز پیلیږي.
سوال لس کلنه کائنات چې د وړوکوالي راسې د ګردو پرنز اخته ده ولې حوصله پورته ده او د مودې راسې په خپل علاج کوي، وایي چې یاد راته نه شي چې کلنه ناروغه یم خو اوس د خپلې مثانې صفایي په خپله کوم او دغه مې معمول جوړ شوی دی. کائنات وایي چې له ډېرو ستونزو سره بیا هم زده کړې کوم، سبق وایم او ډاکټره به جوړېږم او د غریبانو او بېوسو علاج به ویړیا کوم.
الله
د کائنات پلار نظام الدین چې د سوات کانچو کې د کرایه په کور کې اوسیږي وایي چې په بازار کې د کباړ خرڅولو روزګار کوم او د غریبۍ کې د کائنات علاج هسې هم کوم خو ډاکټران راته وایي د وړې کائنات پوره علاج په پاکستان کې نه کیږي.
زه دنیا ته اپیل کوم چې لکه ماته یو داسې ډاکټر په کار دی چې د دې ماشومې علاج وکړي. په دې چې دړ راشي موږ ورته ټول درته کې جاړو. د دې ماشومې سره زه څه وکړم؟ دا ماشومه د دې څه ارمانونه دي، د دې څه خواهشات دي، هغه دا پوره کول غواړي. او زه هم دا وایم چې دا ماشومه د علاج د وجې نه پاتې نه شي.
ماشومه کائنات د ناروغتیا حالت کې هم زده کړې کوي ولې ټول وخت یې په کور کې دننه وي او وایي چې د ناروغتیا له وجې نه بازار ته تللی شم او نه د نورو ماشومانو په رنګ د زغل لوبې کولی شم. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.